السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کندهار کې د پرونی خونړی برید د قربانیانو شمیر زیات شوی. عیني شاهدانې د بدو صحنو کیسې کوي.
مول په دروازه کې تلور نه پر پیرداران لرو د تیاری چراری د سړک ته پاس رالی اول یې مول په پیردار پټاو کی.
پر جمعتونو د خونړی بریدونه په څه معنی
طالب د دې توانای نه لري چې پر امنیت تامین کی. یو دوم دا چې افراطی دی دی ممدا فکر لري چې په شیګانو باندې حمله وسی.
د روسي ولسمشر وای داعش له افغانستانه منځنۍ اسیا ته د ننوتو هڅه کوي.
زموشت معلومات له مخې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د غړیو شمیر 2000 کسانو ته رسیدي.
او افغان فلم جوړونکي له نړیوالو د سینمایي هنر د ملاتړ غوښتنه کوي. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو تر استانه شو خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کندهار کې د پرونی خونړی برید مسولیت داعش وسلوال ډلې پر غاړه واخیست. د کابل هوایی ډګر د مدیریت په اړه انقره له طالبانو سره خبرې کوي. او ترکی چارواکي تورن شوي چې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. بشپړ خبرونه. په کندهار کې د پرونی خونړی برید مسولیت داعش وسلوال ډلې پر غاړه واخیست. دغه سخت دریځ ډلې ادعا کړې چې پرون د جمعې لمانځه پر مهال د دوی دوو ځانمرګو بریدګرو د جومات دننه ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي چوولي دي. داعش پر خپل تلګرام چینل یو اعلامیه کې ویلي لومړني بریدګر د جومات په دروازه او بل په دننه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د کندهار روغتیایي چارواکو ویلي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 30 وژل شوي او شاوخوا 70 نور ټپیان دي. تیره جمعه په کندوز کې هم د شیعه مذهبو په یوه جومات کې ورته برید لسګونه کسانو وژل چې د هغې مسؤلیت هم داعش پر غاړه واخیسته. داعش دا بریدونه داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي دا ډله د ځان لپاره لوی سرخوږی نه بولي او وایي د له منځه وړلو لپاره یې لاس په کار شوي دي. تفصیل یې په خپرونه کې اوریدلی شي. د ترکیه ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر د مسؤلیتونو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. رجب طیب اردوغان پرون د تلې په 28مه په استانبول کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې.
لڅه مودې راهیسې موږ د افغانستان د تاسیساتو د رغونې په برخه کې کار کړی او د کابل په هوایي ډګر کې مو یو لړ عملیات درلودل. که موافقه وشي په راتلونکي کې ترکیه، قطر او افغانستان دا ډول مسؤلیتونه منلی شي.
اردوغان وویل ترکیه د افغانستان له خلکو سره هر راز مرستې ته چمتو ده. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د طالبانو یو پلاوی له ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ. د دې سفر پر مهال پر دو اړخیزو اړیکو بحث وشو. د ترکیې ولسمشر پرون وویل د طالبانو سرپرست حکومت باید د افغانستان د وګړو د حقونو د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې اقدام وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې ترکی چارواکي په دې هیواد کې له ډیره افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې چې پرون د تلې په درویشته مخپور شو ویلي ترکی چارواکي له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې افغان کډوال وهي ډبوي او هغه کسان چې د ایران له خاورې ترکیې ته ور اوښتي بیرته ایران ته شلي. په بیان کې راغلی چې د ترکیې سرتیرو لخوا دا کډوال همره سخت وهل د بول شوی چې د زینو هاډو کې مات شوی. بیان زیاتوي چې ترکیې پوځیان افغان کډوال په لویو ډلو کې چشمیرې د 500 او 300 کسانو ترمنځ د ایران ته شړي او په زینو مواردو کې د کورنیو غړي یو له بل څخه بیلوي. د هیومن رایټس واچ په بیان کې د دې ډلې د یوې څیړونکې بلقیس له قوله راغلی چې دا وایي ترکی چارواکي له افغان کډوالو څخه د مسؤلیت لپاره د تیښتې او د سیاسي پناه د غوښتنې حق اخلي. هیومن رایټس واچ د افغان کډوالو په اړه د اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن ترکیې ته سفر وکړي او له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. تمه ده چې میرمن مرکل به په دې کتنه کې ترکیه وهڅوي چې د افغان کډوالو جبري ستنول بند کړي. په بشری مرستو بار درې الوتکې پرون د تلې په درویشتمه ازبکستان ته ورسېدې چې وروسته به له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره مزار شریف ته واستول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری UNHCR ویان بابر بلوچ ویلي په دې مرستو کې کېږدۍ او د پخلنځي وسایل شامل دي چې زرګونو کسانو ته ورکول کیږي. د ښاغلي بلوچ په وینا یوه الوتکه د ترمیز په هوایي ډګر کې کېناسته او اوس به یې 2.5 ټنه د مرستې مواد ځمکې له لارې مزار شریف ښار ته ولېږدول شي. د UNHCR ویان زیاته کړه چې دا مرستې به شاوخوا 1,600 کسانو ته ورکول شي. افغانستان ته د نړیوالو د بشري مرستو خبر داسې مهال خبریږي چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د اټکل له مخې سګنۍ ژمی به د افغانستان لپاره ډیر سخت وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ پر روستي وضعیت خبرې کړي. ښاغلی فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې په دوبۍ کې جوړه شوې وه د افغانستان د کرکټ د وضعیت په اړه غړو هیوادونو ته مفصل معلومات ورکړي او په خبره یې د شورا غړو د افغانستان له کرکټ سره د همکارۍ ډاډ ورکړی.
د آسیایي شورا د کرکټ مشر او ټول هغه آسیایي غړي په یو اتحاد او اتفاق سره وو چې د افغانستان کرکټ بورډ باید حمایت شي. د دې کرکټ بورډ د تخنیکي خلکو په لاس کې دی او کرکټ ته هیڅ نوی خطر نشته.
دا سرمشریزه چې بحثونه یې تر ډیره د کرکټ د آسیایي جام په اړه بحثونو ته ځانګړي وو داسې مهال جوړیږي چې سبا د اکتوبر په 18 نیټه د کرکټ د شل اوریزو لوبو نړیوال جام پیلیږي. په دې جام کې د افغانستان د لوبډلې لومړنۍ لوبه د اکتوبر 18 نیټې ته پلان شوې خو تر اوسه یې سیاله لوبډله نه ده مشخصه شوې. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دای چمتو دی چې له ایراني مشرانو سره په بروکسل کې وګوري. بورل پرون د اکتوبر په 15 وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره مهلت هم د پای ته رسېدو په حال کې دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی اندریک مورا په تهران کې وو او له چارواکو سره د مذاکراتو پر بیا پیلولو خبرې وکړې. مورا د دې خبرو پر مهال د ایران لوري ته وړاندیز وکړ چې د یورانیمو د پخولو په بهیر کې د پام وړ کموالی کولی شي چې د نړیوالو بندیزونو په برخه کې مؤثر تمام شي. البته د بندیزونو د لری کولو په برخه کې مؤثر تمام شي. له ایران سره د نړۍ د 15 پیاوړو قدرتونو بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې او جرمني غیر مستقیم خبرې شپږ میاشتې مخکې په ویانا کې بیا پیل شوې. خو وروسته له دې چې د توندلارو یو مشر ابراهیم رئیسی د ایران ولسمشر شو دا خبرې په ټپه ودرېدلې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2,290 څپو خبرونې لري. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي په دویمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې د بحث تکرار هم درته لرو. دا بحث د پنجشنبې په ورځ یعنی وړمه ورځ شوی دی او تکرار تاسو نن د دغې خبرونې په دویمه برخه کې اوري. راځو د خبرونې د سر راپورته. په کندهار ښار کې د شیعاګانو پر یو جماعت د مرګونې انتحاري حملې د مړو شمیر 30 کسانو ته ورسید. د کندهار د اطلاعاتو کلتور رئیس تیر ماښام ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 70 نور کسان ټپیان شوي هم دي. له دې مخکې د کندهار روغتیایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي د دې حملې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راشي. تازه معلومات دادی چې داعش پر خپل تلگرام پانه یا پر خپل تلگرام چینل ادعا کړي چې دا برید د دوی دو ځانمرګو بریدونو بریدګرو تر سره کړی دی. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
پرون د افغانستان په لوی ښار کندهار کې د ورختایي او ویرې فضا خوره وه. عینی شاهدان وایي د امام برګا په جومات کې 2 چاودنې وشوې، یوه په دروازه کې او بله دننه جومات کې. د کندهار ښار اوسیدونکي احمد جاوید پیښه په خپلو سترګو لیدلې.
دلته انډیانان چې راغلي دي اول د محفوظینو سره محفوظینو باندې ټکانې کړې دي، وروسته ګرنیټ به خوځولې دي او یو انتحاري چې دی په دادالیس کې ځان هلته انفجار کړی دي او وروسته دا انفجار بیا یو بل په جماعت کې ننوتلی دي. هلته بیا ځان جماعت په وخت کې هلته ځان پټو.
د طالبانو چارواکي او عیني شاهدان وایي چې چاودنه د ماسپکین په 12:15 د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه. د کندهار یو بل اوسیدونکی سید مرتضی وایي د سترګو په رپ کې هر څه بدل شول. مرتضی له چاودنې د وروسته شیبو کیسه کوله.
دا انفجار څخه وروسته کله چې خلک ولاړه د دې ځای څخه وتښتېدله، نو کله چې موږ ولدې یعنی مسجد ټوله د شهیدانو ده، مسجد یعنی ټوله زخمیان وه.
دا دوهمه پرله پسې ورځ ده چې د جمعې د لمانځه پر مهال د هیواد د شیعهګانو په جوماتونو کې خونړۍ چاودنې کیږي. تېره اونۍ د کندز په یو جومات کې او پرون د کندهار ښار د امام برګا په جومات کې چاودنو لسګونه کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نور احمد سعید تېر ماښام ازادۍ راډیو ته د کندهار د چاودنې د تلفاتو په اړه معلومات ورکړل.
د پیښې وروستي جزئیات دا چې او څلګشتنه شهیدان دي او اویا تنه څه زیاتو کم پکښې د زخمیان دي. د کې ځینې ارقام خبرېږي چې ډېر لوړ ارقام دي د شهیدانو، هغه واقعیت نه لري.
یوه اونۍ مخکې په همدې ورځ د کندز د سید آباد گذر د شیعهګانو جماعت کې خونړۍ چاودنې لږ تر لږه 50 کسان ووژل او له 1.5 زیات نور یې ټپیان کړل. د هغې چاودنې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. طالبانو ویلي چې د دواړو پیښو عاملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د چارو شنونکي وایي چې اسلامي دولت ډله اوس د طالبانو لپاره په یوه لویه ننګونه بدله شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو هیوادونو چارواکو له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعش د جنګیالیو د رارسېدو له کبله اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو یو ویان بلال کریمي پرون وویل له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعشي جنګیالیو د تلو لپاره هیڅ امکان نشته. ښاغلي کریمي زیاته کړه چې طالبان د هیواد پر ټولو سیمو بشپړ تسلط لري او هیڅ سیمه هم د بلې کومې ډلې په ولکه کې نه ده.
و موریدل چې په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي چې دغلته د تیرې ورځې د خونړیو بریدونو قربانیانو شمیر 30 تنه ته رسیدلی او وایي چې شاوخوا 70 تنه نور ټپیان شوي. دوی وایي چې 2 تنو ځانمرګو بریدګرو پرون دغلته د جمعې د لمانځه پر مهال په یو جومات کې دننه پر ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي چوولې دي. په کندهار کې د شیعهګانو د ټولنې مشر بیا وایي د دوی پر لوی جومات د تیرې ورځې د حمله کوونکو شمیر 4 تنه وو. په عین وخت کې د کندهار د امر روغتیا رئیس وایي چې یو شمیر شدید زخمیان چې د کندهار د روغتون لواسې پورته وو له کندهاره بهر نورو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي هم وایي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر په پام کې نیول شوي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
په کندهار کې د شیعهګانو د ټولنې مشر علي اروایی د دوی پر لوی جماعت د تیر ورځې حمله کوونکي 4 تنه وو. نوموړی چې خپل هم د پیش په ځای کې وو ازادي راډیو ته وویل دوه بریدګر چې توپنچې ورسره وې د جماعت په دروازه او دهلیز کې د دوی د امنیتي کسانو لخوا وبشتل سو او دوه نور چې کلاشنکوفونه هم ورسره وو په جماعت کې د نن د لمنسکوونکو په منځ کې ځانونه الوزولي.
موږ په دروازه کې تلور نفره پیرداران لرو، ته په مابین کې بل پیرادار دننه پر بامو باندې بل پیرادار دام تیاری چراری د سړک ته پاس رالی. اول یې موږ په پیرادارې پټاوې وکړې، هغه مو وویشتې په دالان کې بل بل پټاوې وکړې. دالیز کې هغه د دالیز سټ نه ریدلې دی مې ګورې بل پټاوې د خزې سره وکړې چې دوه پټاوې وکړې موږ نفرې راشي دان کړه. دوی په زور دوه نفر راغله په مسجد کې دلته پټاوې نه وکړې. ماشینانو سره داخلګه ماشینان هم درلود، دغه ته توپنچی وو پټاوې مواد دوه نفر مورې راځي مشتري د خاورو لاندې د دین تیاریان.
تر دې مخکې د کندهار د اطلاعاتو امیر شمسمی مازادی راډیو ته د حمله کوونکو شمیر یو تن شودلی وو. په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار رئیس حافظ عباس وایي یو شمیر شدید زخمیان به د درملنې لپاره له کندهار بهر روغتونونو ته انتقال سي.
اخیری ارقام دا دی چې 90 نفر زخمیان دي او 130 نفر شهیدان دي. بعض مریضان داسې وو چې هغه شدید و سر ضربې خوړلي وې. نو هغو ته مو دا وعده ورکړه که چیرې دلې تداویونه کېږي موږ انتقال و خپل هم مصارف باندې هغه که کابل ته تګ غواړي که دلې په داخل کې تداوي کېږي هغه موږ مصارف پرې کوو.
په ورته وخت کې د پرونۍ پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړي له طالبانو د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. حسن جان چې د کورنۍ 15 غړي په پرونی حمله کې مړاو ټپیان سی او د غراز د کورنۍ یو بل غړی تیرونی د کندوز په حمله کې وژل شوی وایي چې طالبان دي د دوی امنیت خوندي کړی.
زما د اکا زوی ټپی دی، زما ماما ټپی دی، زما بل ماما درې ټپیان لرم، زما اکا دی سلور یوم مشر اکا خدای جنت ور پرنسپ کی هغه شهید سو تیر جمع زوی د کندس بلاد په جماعت کې شهید سو نن اوس دا غالک دا زوی مشتل ترقلی شبخانی کې پروت دی نو دا به در کومه در څه وخت به دا اهلی در کومه وخت موږ دا وړو هیڅ ګناه او هیڅ جرم هیڅ نه په غلا ته تللي و نه بل کور ته اوښتي و نو موږ دغه غواړو چې د حکومت څخه د نظام استعمارت څخه دا غواړو چې زموږ امنیت چې ونیسي.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیه قمندانۍ د تحقیقاتو مسول مولوی محمود ازادي راډیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیول کیږي.
موږ امنیتي ځواکونه ډېر جدي متوجه دي چې عاملین یې ګرفتار کړي او نشرت موږونو ته یې وسپاري. او مهمه خبره په دې کې دا ده چې د دغه ځای د حفاظت مسؤلیت خپله د اهل تشریع ورونو دا په ذمه باندې وه. موږ و دې ته د سلا او اجازه ورکړې وه چې دې دا غوښتنه کول چې موږ دغه ځای په خپله ساتو. موږ دې ځای واک لرو خو متاسفانه دوی ونه توانېدل د دې ځای ساتنه یې په خپله باندې ونه کړل. آینده کې موږ دغه ټول مساجد او جنګانو د حفاظت لپاره موږ خپل امنیتي ګارډ او محافظین ان شاء الله ټاکو چې دا ځای حفاظت وکړي.
په کندهار کې مو د پرونی حمله په اړه له کندهاره دا راپور اوریده. په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو له حمله وروسته طالبانو ویلي دي چې د دې ډول حمله عاملانو ته به سخته سزا ورکړي. د دې حمله مسولیت داعش وسلوال ډلې منلی دی او ویلي دي چې پرون په جماعت کې د دوی دوه تنو ځانمرګو بریدګرو دا برید ترسره کړی دی. آیا داعش د طالبانو لپاره همغسې یو سرخوږی جوړولی شي چې طالبانو او نورو ډلو د افغانستان پخوانی حکومت جوړ کړی و؟ اول طالبان نشي کولای چې د دې ډول حمله مخه ونیسي. همدا او نورې پښتنې د یوې مرکې په پیل کې احمد تکل د سولې او کرکج د انسټیټیوټ د څېړنو د سولې او کرکج د حل د څېړنو د مرکز له مشر حکمت اعظمي سره په یوه مرکه کې کړي.
زه فکر کوم دې کې دوه مهم فاکتورونه دي چې د اوسني وضعیت کې ته په کتو ډېر زیات مهم دي او هر څه ښکاره کوي. یو دا دي چې طالب د دې توانایي نه لري چې پوره امنیت تامین کړي او خنډونه رفع کړي. او دوم دا دي چې طالب او لکه نورې ډلې افراطي ډلې دوی هم همدغه فکر لري چې په شیګانو باندې د حملې وسي او په نورو اقلیتونو باندې حملې وسي. چون چې طالبانو خپل افراد نور اقلیتونه او د پخواني نظام خلکو ته خپله یو تهدید دی. یعنی وګورئ د هندوانو د افغان سیکانو په عبادت ځای باندې هغوی ته مزاحمتونه کړي دي. نو د دغه دوو فکټورونو د دې ناتوانایي او د دې دا فکر چې اقلیتونه باید په افغانستان کې په امن کې نو سیر فکر کوم یو نو دا هغوی باندې دغه حملو دغه کوي دوام ته لاره واره کړې.
نو له دې حملو سره دا ویلی شو چې داعش د طالبانو لپاره یو لویه ننګونه ده.
داعش په خپل باندې په افغانستان کې خپل حضور دومره قوي نه دی. کچیر د نورو ډلو بلخصوص د طالبانو په داخل کې ځینې افراد چې سره همکاري کوي او ځینې خارجي جنګیالي چې داعش سره همکاري کوي که هغه همکاري ځینې منفي سیسته سي داعش په خپله دا توانایي د دومره غټو عملیاتو نه لري. دې کې شک نشته. مګر په دې کې هم شک نشته چې طالبانو یو ډله یو تعداد اشخاص چې افراطي نظریات لري او خپل سیاسي اجنډا لري هغه داعش ته حمایت ورکوي.
اعظمي صاحب، داعش ډله چې د دې حملو مسؤلیت منلی څنګه کولای شي دا ډول پیچلې حملې چې یو بل ته ډېرې سره ورته دي په افغانستان کې ترسره کړي؟
زما زه په دې باندې ډېر واضح یعنی اسنان لرم. دغه داعش چې کوم نوې تازه د څلور دېرش ولایتونو لپاره والیان ټاکل دي او نور خلک یې ټاکل دي، اکثریت هغه افراد د دې سابق کالج د حقانی شبکې سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې او د طالبانو سره د حقانی د طریقې طالبانو سره اړیکې لري، اوس هم لري، دا اړیکې اوس هم ساتل شوي دي. نو زه فکر کوم طالبان او بالخصوص حقانی ډله په دې فکر کې ده چې د داعش عملو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې ډېرې سي، چې تر څو دا د یو فشار په هیڅ باندې په نړیواله ټولنه باندې استفاده کړي چې تاسو زموږ دولت په رسمیت باندې وپیژنې او موږ ته حمایت راکړي، کنه د افغانستان شخړه به سیمې ته غځېږي.
او وروستۍ پوښتنه، طالبان چې په خپله تر دوه میاشتو مخکې پورې دا ډول حملې پلانولې او ترسره کولې، اعظمي صاحب څنګه نشي کولای چې د داعش د حملو پر شبکو ځان خبر کړي او بیا یې مخه ونیسي؟
طالبان اکثر دا وایي چې موږ د داعش پر وړاندې باندې خپل عملیات ادامه ورکړی دی او ځینې سلفي اشخاص په سلفي نظریې والا اشخاص په ننګرهار او په کابل کې یعنی ولی یا وشل دي. مګر زه فکر کوم چې دا کفایت نه کوي. هغه اکثر افراد هڅه داول کوي چې غیر نظامیان و عادي خلک و ک طالبان واقعا پر دې باندې صادق اوسېږي، په دې کې رښتینی وي چې دوی داعش پر خلاف باندې کوي مبارزه وکړي او داعش په افغانستان کې له منځه یوسي. زه فکر کوم خارجي جنګیالي و هغه خارجي ترورست ګروپونه چې په افغانستان کې فعالیت لري او داعش ته کوي کوي باید هغه د افغانستانه نابود کړي. کوم چې تر اوسه پورې دا کار نه دی، یعنی یو خارجي جنګ ترورست په افغانستان کې نه تر اوسه نیول شوی نه هم د طالبان د خوا وژل شوی دی، له منځه وړل شوی دی.
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو حکمت الله اعظمي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي کې درته د ازادۍ په چپو کې د بحث تکرار لرو چې د تیرې پنځم په ورځ د بحث شوی دی، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تازه مقالې او تبصرې خپرې کړي. صفي الله سانګزي ته بغوښ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د کندهار د زورورې چاودنې په تړاو یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي دا دویمه پرلپسې اونۍ ده چې د شیعهګانو په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال برید کیږي. نیویارک ټایمز د پیښې د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې څو چاودنې وشوې. د سید محمد علي په نوم یو لمونځ کوونکی او د پیښې روغ پاتې شاهد نیویارک ټایمز ته ویلي سخته وه چې مړي وشمیري. د علي په حواله زیاته شوې نه پوهېدل چې چاودنه د څه شي وه، مقناطیسي ماینو که کومه انتحاري حمله، خو هر ځای د انسانانو جسدونه پراته وو. د کندهار د چاودنې تلفات پرون شیبه په شیبه لوړ تلل. نیویارک ټایمز لیکلي طالبانو د لویدیځو هیوادونو له وتلو وروسته خلکو ته د امنیت د ټینګښت ژمنې ورکړي، خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې د دې ژمنې پوره کول اوس طالب وسلوالو ته ورځ تر بلې ستونزمنېږي. تیرونه هم په کندوز کې د شیعهګانو یو جماعت یو لوی برید هدف وګرځید چې پکې 50 کسان وژل شول او 340 نور زیات خلک ټپیان شول. نیویارک ټایمز هم دې مسلې ته په پام اندېښنه ښودلې چې که د کندهار برید هم داعش تر سره کړی وي، دا به ښکاره کړي چې داعش یا اسلامي دولت ډله په پیاوړي کېدو ده. طالبانو ویلي داعش ډلې په وړاندې د دوی وسلوال برلاسي دي او کولای شي دا ډله وځپي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم د کندهار په برید باندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي لسګونه کسان په کندهار کې چې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کیږي په یو چاودنه کې وژل شول. وال سټریټ له برید د یو روغ وتلي کس په حواله لیکلي لمونځ ختم و خو له بهرې د ډزو غږونه واورېدل. تر دې ډزو وروسته د پیښې د شاهد په خبره په جماعت کې دننه یو درنه چاودنه وشوه. وال سټریټ لیکلي د کندهار برید له افغانستان د امریکا تر راوتلو وروسته د لویو بریدونو تر ټولو تازه یو ده. د کندهار د برید په تړاو ګڼو ادارو او خلکو خبرګونونه هم ښودلي. له دې ډلې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپله اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې ترهګري دوام لري. یوناما لیکلي په مذهبي او عبادت ځایونو دا ډول بریدونه په کلکه غندي او عاملین یې باید محاکمه او مجازات شي. اخوا په دوه کې د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتزل هم په یو لاند بیان کې د کندهار چاودنه غندلې ده. پوتزل لیکلي اوس چې افغانستان کې د سولې لپاره چانس شته، دا ډول ناوړه بریدونه باید سمدستي ودرېږي.
د روسیې ولسمشر وایي د هیواد اطلاعاتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اړوند شاوخوا 2000 جنګیالي د افغانستان په شمال کې فعال دي. ولادیمیر پوتین پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سرمشریز ته وویل چې داعش ډله منځنۍ آسیا او د روسیې د نفوذ په ساحه کې پرتو نورو جمهوریتونو ته د نفوذ هڅه کوي. پوتین دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مسکو به د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ له طالبانو سره د یوې غونډې کوربه وي او له هغې یوه ورځ مخکې به په مسکو کې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکال په راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اړوندو جنګیالیو حضور د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره یو ګواښ بولي. ښاغلي پوتین پرون جمعه د طلب په درویشتمه د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو په سرمشریزه کې د وینا پر مهال وویل چې د داعش ډلې هدف د مذهبي کړکیچونو او د سیمې د خلکو ترمنځ د کرکې پارول دي.
زموږ د معلوماتو لمخې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د غړیو شمیر لږ تر لږه 2000 کسانو ته رسیږي. د دې مشران غواړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او د روسیې جمهوریتونو ته نفوذ وکړي. په دې توګه دوی غواړي په سیمه کې بحران او مذهبي کرکه پیاوړي کړي.
پوتین زیاته کړه چې ښایي ځینې تروریستان په پام کې ولري چې د کډوالو په نوم د منځنۍ آسیا هیوادونو او د روسیې په قلمرو کې پرتو جمهوریتونو ته ننوځي. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې سیمې ته له افغانستانه د داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي چې د ډلې په افغانستان کې د څو مرګونو حملو مسؤلیت منلی دی. د اګست په 16 د کابل په هوایي ډګر کې 14 او په کندوز کې د اکتوبر د 8 نیټې 14 هغه مثالونه دي چې پر افغانستان د طالبانو واکمنه د ورسته د هغو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلای. پوتین د داعش په اړه لدې څرګندونه مخکې همدارس د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو کې د بیړه نه کوي. هغه د دې هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په کابل کې د نوي حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه له سلا مشورو وروسته پریکړه وکړي. خو د روسیې ولسمشر په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره به د روسیې تماسونه دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبې په ورځ د مسکو په غونډه کې به د دوی د پلاوی مشري د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی کوي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا ویلي وو چې مسکو د چهارشنبې په ورځ د طالبانو پلاوی ته سترګې په لاره دی څو له هغو سره د افغانستان په اړه یو لړ سلا مشورې وکړي. تاکل شوی چې لدې یو ورځ مخکې په مسکو کې د روسیې متحده ایالاتونو پاکستان او چین څلور اړخیزه غونډه هم جوړه او د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه پکې وشي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو صفو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
په افغانستان کې یو شمیر فلم جوړونکو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوی د کار د دوام په خاطر دی ورسره مرسته وکړي. دوی په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې د طالبانو له واک تر رسیدو راهیسې دوی ته د فعالیت اجازه نه ده ورکول شوې. دوی وایي نړیواله ټولنه او په تیرو 40 کلونو کې د سینمایي کار ملاتړ کوونکي باید د دوی سره خپل کار ته دوام ورکړي او دغه د سینما صنعت همداسې ګړندی وساتي. تفصیلی په دې راپور
هغه فلم جوړونکي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته نه دي توانیدلي چې هیواد پرېږدي، راتلونکي او د دوی د کار د برخلیک په اړه اندېښمن دي. یو شمیر فلم جوړونکو د جمعې په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پاتې فلم جوړونکو سره مرسته وکړي. سید ابو افضل عبدالله د افغانستان یو له مستندو او فلم جوړونکو څخه په غونډه کې وویل چې د فلم جوړونکو سره مرستې چې له 13 کلونو راهیسې دوام یې درلود بندي شوي او اوس د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
از فعالیت های هنری شان هنرمندان و سینماگران چیزی بیرو دادن نمیتونن.
هنرمندان او فلم جوړونکي نشي کولای خپل هنر خلکو ته وخی او کار ته دوام ورکړي. همدارنګه خزو ته د اداکاری په برخو کې د کار کولو اجازه نشته.
یو افغان فلم جوړونکی اصغر خلیلی وایي چې فلم جوړونکو ته په تیرو 2 میاشتو کې 2 ځله د جواز لپاره د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته مراجعه کړې خو تر اوسه کوم جواز نه دی ترلاسه کړی.
و از جامعه جهانی واقعا تقاضا میکنیم همینطور که در 20 سال قبل تمام
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو لکه څنګه چې دوی د تیرو 40 کلونو راهیسې د ټولو فلم جوړونکو او زموږ ملاتړ کړی اوس دې هم ټول فلم جوړونکي هنرمندان لوبغاړي او مستند فلم جوړونکي لپاره نه غورځوي.
دغه فلم جوړونکو په یو اعلامیه کې وویل چې د اوسنی حکومت لوري د فلم جوړونکو فعالیتونه بندول په دغه برخه کې د میرمنو د کار کولو منع کول او هغه غواخونه چې شتون لري د هنرمندانو فعالیتونه به د پخوا په څیر نه وي. دوی په نړیواله ټولنه او په افغانستان کې د سینما د هنر په بهرنیو تمویلونکو باندې غږ کوي چې یا دوی ته د خپل کار د دوام زمينه مساعده کړي او یا د هم د افغانستان څخه د هغوی پیسو لو کې مرسته وکړي.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې بحث لرو. البته دا بحث تکراریږي. تاسو ته د پنځمې په ورځ شوې خو اوس اته نیمې بجې دي. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. په کندهار کې د پرونی خونړي برید مسولیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. دغې سخدریزه ډلې ادعا کړې چې پرون د جمعې لمانځه پر مهال د دوی دو ځانمرګو بریدګرو د جماعت دننه ځان پورې تړلې چاودیدونکو توکي چوولې دي. د وروستۍ معلوماتو لمخې په دې بریدونو کې لکتر لګا وڅل وختنه وجل شوی او شاوخوا او یا نور ټپیان شوی دي. د ترکیې ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مسولیتونو په اړه یې له قطر او افغانستان سره خبرې پیل کړې او د غراز راتلونکي کې هم دوی غواړي چې په دې اړه له قطري او افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان بیا وایي چې ترکی چارواکي په دې هیواد کې له ډیره افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې چې پرون د تلی په درويشته مخپور شو ویلي چې ترکی چارواکي له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې افغان کډوال وهي ډبوي او هغه کسان چې د ایران له خاورې ور اوختي بیرته یې ایران ته شړي. په بشري مرستو بار درې الوتکې پرون د تلی په درويشتمه ازبکستان ته ورسېدې چې وروسته بل اړو کورنیو سره د مرستې لپاره مزار شریف ښار ته ولېږدول شي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ پر وروستي وضعیت خبرې کړې او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دای چمتو دی چې له ایراني مشرانو سره په بروکسل کې وګوري.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
په افغانستان کې اقتصادي بحران او هغه سیاست چې نړیوالو ته د منلو نه دی یو ځای شوه دی څنګه افغانان د ستونزو حل کولای شي؟ دا آزادی پچپوکی د پروګرام کې د دې سوال د جواب لټکه و. احمد شبریم پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه السلام علیکم. د شنبې او یکشنبې پر ورځو د قطر پلازمینه دوحه د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوی د خبرو کوربنه و. اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې امریکایي لوري له طالبانو سره ژمنه وکړه چې په بشري برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکایي پلاوی او طالبانو د دوه ورځنیو خبرو په سبا د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز جو بحث ته ورغوښتی و. د غونډې ته امیر خان متقی وویل چې واشنگتن باید د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوي ډالر ورپریږدي. د پر امریکایي لوري انتقاد وکړ.
تلسو میاستو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایي ډګر کې سده په زرهاو کسان استل یو چاته هم zarar ونه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای. کاش کې د هغوی شتمنه نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې ښه غور وکړي، دقت وکړي او بشري مسائل سیاسي مسائلو نه جلا کړي او له بشري مسائلو نه د فشار د عالی کار وانه خلی.
واشنگتن د افغانستان د اساسي زیرمه د دیل لپاره کنګل کړي د چوي ک پر کابل واکمن حکومت لنړيوالو اصول سره سم بشري اصول رعایت کړي نه کړي، شوزونجونو ته حقوق ورنه کړی او داسې حکومت جوړ نه کړی چې ټول شمول وي، دوی به دا پیسې ورپرې نشتي. شغل متقی وایي چې د دوی حکومت هم شمول دی. د پخواني حکومت په لسکونو سره مامورین خپل کارونه مخته وړي، یوازې سیاسي پوستونه دوی خپلو خلکو ته سپارلې دي. که طالبان خپل خبره کوي، نړیوال پر خپل خبره ټینګ وي، بیا وسل افغانان به څه کوي؟ وال سټریټ جرنال رسپانه په یو راپور کې لیکي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخت وچکالی ده. بلور ته د سون مواد ګرانه شوې دي. د مخلص پونم د کابل یو اوسیدونکو وایي
قیمتونه د ګاز او د پېټرول او د تیلو به حتی زیات لړ شوې دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډیر زیات مخ دي، نو د هغوی د دې ګاز او د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هله دغه ده د دقیقې قیمتونو کنټرول وکړي.
په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ او یو لیټر پټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. کله دې قیمتونو مخاونه نیول شي، شای په ژمي کې وضعیت نور پس خراب شي. ملګرو ملتو خو په یو راپور کې ویلي دي چې په ژمي کې ممکن یو میلیون یوازې ماشومان للوش او سړې هوا خپل ژوند په افغانستان کې لاله سور کړي. د خبرونې میلمانو مو دي ودیر صافی، د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي، د سیاسي چارو کتونکي استاد صافی، په پرمختللو هیوادو کې چې ورته ګورو تر ډیره حکومتونه نظریاتي نه دي، یعنی پر یو مشخص ایدیالوژي ولاړ حکومتونه نه دي، خپل ګټو ته ګوري چې په څه کې ګټه وي هغه نظر خپل ګړي. د طالبان حکومت چې پر خپل اصول درېدلې، څرنګه کولای شي ستاسو په باور چې هم خپل اصول وساتي، هم نړیوالو ته قناعت ورکړي چې مرستې ورسره وکړي او په رسمیت یې وپیژني؟
طالبان راغلي دي سره د دې چې دوی خپل نظریاتي لار مخکې بیایي، باید خپل حکومتداري او خدمت ته د خلکو او د وګړو هم متوجي شي. دا شل کاله پخوانی افغانستان نه دی، اوس دلته ډېرې مؤسسې راغلې، ټوله جهان راغی، ډېرې لارې د پیشرفت مهیا شولې، نفوس ډېر زموږ بهر و، هغه دننه راغی، ډېرې آبادۍ هم شوي دي. اما وده اوس کدوی هر څومره شدیده ونیسی او د حکومتداری او خی حکومتوالی پر رازونو باندې ځان پوه نه کی چې په هغه کې دوی ایدیالوژي هم ساتل کیږي، ولس خدمت هم کیږي او د اقتصادي بحران مخه هم نیول کیږي. هغه مغه شرایط دي چې دوی د امریکای والاو سره په قطر کې واورېدل، دوی نظریات د دنیا نظریات اوري او د شک نشته تر هغه پورې چې زمونږ د ملي منافع وو عام نظم او د وطن اخاوره په تمامیت پورې اړه ولري، په ضرر نه وي کول شي دوی هغه پالیسیګان مراد
مننه اوسه
نړیوال مرستې تر لاسه کړي.
اعظمي صاحب، تاسو تر راشم تاسو فکر کوي چې طالبان باید کوم ګامونه واخلي چې د نړیوالو قناعت تر لاسه کړي، څو د دوی حکومت هم په رسمیت وپیژني او مرستې هم تر لاسه کړي؟
هغه کوم وادي چې طالبانو د امریکایانو سره کړی دی او د افغان ولس سره کړی دی، څه فکر کوم که هغه وعده پر ځای شي، نړیوال به پر دې فکر وکړي چې طالب واقعا پر خپل وعده ولاړ دی او دا اقتصادي بندیزونه او کم پیسې چې کنګل دي دا فکر کوم لاسي. مګر سوال دا دی چې آیا طالبان اول کوم وعده کړی دي او آیا هغه وعده تر اوسه پورې عملي کړی دي کنه؟ طالبانو ویل چې موږ به سوله راولو، جنگ خلاص شو نو په افغانستان کې سولې یو عمومي عفو به اعلان شوی وي او هغه به ټول پخواني حکومت افراد او حکومتي افراد او هغه امریکایانو خارجانو سره کار کړی هغوی به مسونه وي. اقتصادی پرمختیا آبادی د افغانستان لپاره ویلې ده، دغه حقوق یو رقم حقوق د ټولو افغانانو لپاره ویلې ده، په څلورم د وادي طالبانو تر اوسه کړی دي. مګر که چیرې په عمل کې وګورو، زه فکر کوم په دغه یو اړخ کې په پوره معنا باندې طالبان نه صادق پاتې شوي دي او نه د توانایي درلودلې ده چې دوی په دا عملي کې که طالبان د نړیوال څخه خواړي شتاسي بشري مسایل تر سیاست چلا کوي، طالبان هم همداسې وکړي. یعنی د شوزو کتر راسو طالبان د اول ورځ څخه په دې اقتصادي کنه دی ویل چې موږ یو مشمول حکومت جوړو او مشمول مذاکراتي ټیم جوړو. وايي طالبان تر اخر پورې یو زنانه یا په دې خپل مذاکراتي ټیم کې ودرلودل نه. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په ځینې شانو کې په خپل وادو باندې ودرېدل.
ما نه نازم سب ام دغه د میرمنو موضوع ته د جنو د حقونو موضوع تر اوسه سپه طالبان په درو ولایتونو کې کندوز، بلخ او جوزجان کې جنې پریشتي چې مکتبونو ته لاړ شي، په نورو ولایتونو کې ولدا کار نه کوي. که چیرته دوی په نورو ولایتونو کې دا کار ژر تر ژره ونکړي، فکر نه کوي چې د نړیوالو اعتبار به د شوزو د حقونو په برخه کې په دوی باندې نور هم ټکنای شي؟
دا چې د درې ولایتونو کې آزادګان روان دي، فکر کوم چې دوی طالبان خپل ویناو کې دا توضیح کړی دي چې هغه شرایط داسې و چې ممانعت د دوی د تګ د ښوونځیو ته او درسونو ته قطعا ضرور نه و، هغه موږ نه دي وضع کړي. او دغه ځایو کې چې تر اوسه پورې نجونې د ابتدایي ښوونځیو نه عالي او ثانوي ته موږ بند کړي دي، ډېر موقتي دي، دوی دپاره خاص پروګرامونه موږ مد نظر لرو او هغه طرزالعمل
بخښنه غواړم. دا خو د طالب نظر دی، لیکن یوې نړیوالې مرستندویه مؤسسې ته آیا دغه نظر د منلو دی
دا باغو ته د منلو ورنی ترڅو چې واضح دلیل ورسره ونه ویل شي نو طالبانو ته دا په کار ده چې خپل دغه دلایل لري کول چې په کورسۍ کې نه وي اما نړیوالو مؤسسو کې هغه بطرا کې چې څه شی دی واضح او په ډاګه کې بیا یې عملي کې ورته چې هغه هم په نړۍ کې انسان حق لري چې عالي تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې
مننه استاد صاحب اعظمي صاحب په سیاسي برخه کې تاسو ځینې انتقادونه په طالبانو باندې لرل لیکن په ورته وخت کې طالبان ممکن په خپل منځ کې ځینې مجبوریتونه ولري تازه ویل دي چې ځینې کسان له خپل صفوف لري کوي آیا تاسو په دې باور یاست چې طالبان که ځینې اصلاحات رامنځته کوي ممکن له خپل ځینو افراطي ډلو یا افراطي کسانو چې د دوی په صفوف کې شته له هغوی هم ویره ولري
هغه 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 طالب چې د ډیر کم سنس څخه په ټوپک باندې مختصو سیریا اوس فکر وکړي چې د جنگ وګټي او په کابل کې د نظام وي او بیا د هغه ته خپل صفوف څخه ایستکه او د دې کوم داسې میکانیزم نو سیر چې هغه کنټرول کوي چې بیا دې برته وسله وانخي زه فکر کوم دا د جنگ شدت په معنا ده نو طالبان یعنی په هر اړخ کې چې وګوري مشکلات ډیر زیات لري او دوی د دې توانایي زه په دې کې نه وینم یقین سره ته وایم چې دوی د حالات مدیریت او کنټرول کړای شي یعنی کله چې تاسو د نړۍ د یو هیواد 50% نفوس اول چې شوز دي هغه د غڅخه جامعې څخه تاسو یو نه ونه نادیده ګرنی دا هغه چې کوم استعدادونه لري یا کوم ظرفیت لري دا هغه څخه تاسو مثلا استفاده نه شئ کولای د جامعې څخه لري کوي دوم دا چې هغه افراد چې یعنی د طالبانو لوړ پور چارواکو په شمول وزیران وایي چې په دا شل کال کې کچا تعلیم کړی وي دا غوښ خیر نسته یندا مونږ نه چمو رسواد نه ځنه کو نو کله چې دومره یو لوی کشر د جامع تاسو د نظر څخه غورځوي هغه ته خپل دولت او خپل دولت تاریخ ځای نور کوي دا په دې معنی نه شي تاسو یو کوي اراده نه لري چې د ملک لپاره خدمات وکړي او د خلکو لپاره خدمات
مننه لوی خبرتیا وروسته اقتصادي برخه ترازو چې څنګه کېدشت چې افغانان له دغه اقتصادي ستونزې نه چې ورسره مخامخ دي او د ژمي په درشل کې ورسره مخامخ تر ووځي
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چېړو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ودیر صاحبای د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکي او محمد داوود مایار د اقتصادي چارو کارپو مایار صاحب تاسو هم شرح خلاصوم مایار صاحب اوس په خبرونه کې سره ملګری شو ستاسو په باور مایار صاحب د اقتصادي ستونزو مخه څنګه نیول کېدای شي طالبان ته تاسو څه وړاندې لرئ
د کوم مشکلات چې افغانستان کې حاکم شو کچیر د دې تصویر نه وګورو یعنی د یو جهانی تصویر نه وګورو د اقتصاد د بوده خو په دې خوشحال نشته چې دا مسائل خوازی دي طالبان د دوه افشن سره مخامخ دي یو د خپل کوم ارزښونه چي دي چې هغه کوم برداشتونه چې دوی د قران او سنت نه لري دغه مطابق د مبارزه کړي شل کاله او ما همدغه روحیه چې دا چې دوی تر استفاده پورې مختصل چې د خپل اساکر مجاهدونو ته ورکوله پندې باور ته د ارزښونو باید دوی د دې مطابق یعنی دوی مجبور دي چې دلته افغانستان داخلي او خارجي مسائل مطرح کړي یعنی د تصامیم کې دوی ته ځای ورکړي د بل طرف نه کچیر نړیوالو وګورو وی ځان ته ارزښونه یا خپل ارزش په چوکات کې کوم منافع لري هغه تحلیل کوي و طالبان د دوه آپشن ماینس کې پاتې دي په دې کې شک نشته چې نړۍ سره رابطه دا یو اصل ده د دې لپاره چې موږ په دې نړۍ کې د جغرافیې په تفصیل تجربه وکړو دا ضرور ده د رابطه د بل طرف نه د شل کلن مبارزه کې چې دوی د خپل مجاهدونو ته کوم ارزښونه تعریف کړي او د یو تضاد راځي د ما په نظر د دغه تضاد د دغه دوه آپشن ماینس کې کوم تعامل چې راځي کوم نږدېوالی چې راځي دا باندې کداغه مسله کې شر طالبان مدیریت کی ان شاء الله دا مسله به حل شي
مننه مایار صاحب جنی وړم موضوعات چې ممکن په هیڅ هم خلکو ته اقتصادي ګټه ورسی په دې ترڅ کې میراغه د لشکرګاه په باباجي سیمه کې د هلمند په لاس چیرې به مځکه د انارو یو باغ لري، دی وایي چې سږ کال حاصلات ښه دي، د ده نظر اخلو. ما یار صاحب بیا تاسو ته راځم.
کل په دغه ځای کې دی چې زموږ انار ډېر شاته راله، په خاطر دغه چې لارې بندې دي او پاکستان ته رسیدګي نشي کولای. اوس نو دا د مزدوران مدرولي دي بیچارهګان، درې څلور ورځې کېږي د انار چې دلته پاتې شي، درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړې، نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړي دي چې لارې لاسې خو موږ ډېره غټه وسه باغ کې به اوس پنځه کسه دي، د سبا او بل سبا څخه بارا لس دولس کسه ان شاء الله په کار باندې شروع.
مایر صاحب، طالبان له پاکستان سره ښه روابط هم لري، ولی دغه رقم واړه موضوعات حل کولای نشي؟
محترم زه په دې باور نه یم. زه پیګم چې دا مسله ولې د سیاسي چې ګوې طالبان د پاکستان سره روابط شي دي، زه په دې باور نه یم. په نړیوال اړیکو کې یو مسله ده، هغه منافع وایي چې منافع مشترک ورته وایي. دا هغه منافع دي چې کله د حالات د سرازي چې دوه هیواد مشترک انده مخ ته وړي، یو د بل همکاري نه ممکن نه ده. دا منافع هغه وخت چې امریکا افغانستان کې و، دا منافع ته یو اندازې پر مشترک خو طالبان او د طالبانی حکومت دی، د پاکستان او د افغانستان منافع مشترک نه دي، دا منافع متضاد. پاکستان هغه کار کوي چې دغه نظام چې طالبان پکې اندوس حاکم دي چې غوړي مخ ته ویسي، دغه نظام هغه ولې کې تداوم پیدا نه کوي. د لپاره به د مقامات په نامه څوک تعویل کوي، د داعش په نامه تعویل کوي. دا مسله به بار بار مطرح کړي.
که چېرته هم داسې وي، طالبان ولې په پاکستان انتقاد نه کوي؟
خو دغه ډیپلوماسي یا نړیوال مسایل چې دي، د ځان ته اخلاق لري، د ځان ته ادبیات لري. دا مسایل یعنی که چېرې مطرح کړي کوم ډیپلوماسي انداز کې په دې کې مطرح کړي.
مننه. په همدې برخه کې د استاد صافي نظر اخلم. صافي صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ دغه واړه مسایل که چېرته لکه د لارې پرانستل طالبان حل نه کړي، فکر نه کوئ چې په داخل کې به دغه د بزګرانو، د باغدارانو، د دغو له مخالفت سره مخامخ شي، یو رقم خوابدي سره؟
او داسې ښکاري چې زه چې ورته ګورم چې طالبان خو ښه روابط او نیک روابط د پاکستان سره خصوصا غواړي، او همدا اوس هم په همدې وړو مسایلو او مشکلاتو د تورخم د بندېدو، کله د چمن د بندېدو او ضرر رسول میوادارو، تاکدارو، سبزیجاتو، د یقینو د افغانستان ته دا داسې نوي اختراعات د پاکستاني مامورینو اخوا ته د ډیورن لاین نه دي چې په دې باندې حتی دوی هغه مشر عمران خان هم پرې باندې انتقاد وکړو چې دا لازمه نه ده چې دا ډول رویه د افغانانو سره وشي. مګر هلته داسې حلقې دي چې دوی د وخت نه په استفادې سره غواړي چې فشار راولي پر طالبانو باندې په مختلفو سیاسي موضوعاتو کې، ځکه اقتصادي موضوعاتو کې خلکو ته راپاسي هغه هم د همدې لارې نه چې لارې بندې کوو، مشکلات خلکا د خلکو لپاره.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.